سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 10 کسانو ته مرشوب لا وشتې ده. نن د طالبانو د فوایدامې وزارت په سالنګونو کې د 2 کسانو مړینه تایید کړي. پرون او وړمه ورځ هم د واورې توپان او بارانونو په سبب د 14 کسانو مړینه تایید شوې وه او بیا شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې 12 کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکنډي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته استولي. هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو له لومړۍ کرښې لږ شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وشل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې. افغانستان د ازبکستان سرخوندریا ولایت ته د 2.9 میلیونه ډالرو په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره زر د تصفیه او پروسس لپاره استولې. ایشانیوس خبرونه نن راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبرې کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړې شي چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلې دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین 4 کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی ایښې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د 3 شلو وره لوبه وروستۍ وه. تیر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلو ده. تر دې مخکې دوی لوبې افغانستان ګټلې وې. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په اومه پیل شي او نږدې یوه میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په ډي ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحد عربي اماراتو سره یوځای شوی دی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک پروګرام ته خراغلست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه په ورځ په یو هوټل کې 14 وشو چې پړای د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه ومنله. په دې 14 کې د یو چینایي وګړي په ګډون 9 تنه وشل شول او په شاوخوا 6 ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا 14 مازیګر مهال د شهرناو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشو چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایي او شپږ نور افغانان پکې وژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي خو هغه دقیق شمیر ونه خوت. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول 14 وه. د اسلامي دولت دلې خراسان څنګه لدې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د خونړی بریټ پرهم منلې و. د ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نورو خونړیو حمله مسؤلیت هم منلای دی. په کابل کې د چین سفارت له 14 وروسته یو خبرتیا خبره کړه او یو ځل بیا یې له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتی ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د محل په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعت کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمسدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو، او وروسته د نومبر په 30مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننۍ پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خبرونه کې راسره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری. شینواری صاحب، لومړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حمله نه وی، مخصوصا د داعش حمله او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپون کې گزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوی، څه پېښ شوی چې دا ډله بیا وتوانېده چې برید وکړي؟
سلام پتاسو تکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معزز ملګرو، تاسو ګوري چې طالبان مننه خیر او سلامت شيږي. تاسو ګوري دلته باس لدی چې کوم ادعا چې طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو په کله باندې دا یو غیر واقعي ادعا ده، د دې خاطر چې داعش ورستر بلې پراخیږي غختلای کیږي د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپل مختلف کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدئولوژي نه متاثر دي، او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان د ناخوښي لري هغوی عملا د داعش سره اوس په همکارۍ باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال لپاره په دې خوا باندې داعش کړی دي، ډیر پلان شوی او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې دوی د پاره لومړیتوب درلود. دا غینه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش ته د زمينه مسايده شو چې دوی نور هم پراخ شي، دوی خپل ستراتیژي د القاعده غوندي بدل کړله، نو خپل ځان د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان د پاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډیر ستونزمن کار،
مګر شینواره صاحب عملاً د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخي داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونتوانېده په افغانستان کې حمله وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل قانی سره د چې هغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قربانی ولې عملیات داعش تر سره کول، ولې زمينه ورته د ځینې طالبان د خانه مسایت شوه. په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کول، په بدخشان چې کوم عملیات تر سره کول، په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کول، دوه هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لري، او په هغې ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کی چې دوی ښکارا شي. دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه تر سره کړي، په دې چې دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمې هیوادونو کې او د سیمې نه لري هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي. فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي یا عملیات تر سره کوي چې هغه ته دوی لومړیتوب ورکړي، او د هغه تر څنګ دوی خپل جنگلوي تداوخي چې دوی په عملاً په صحنه کې حضور لري. ولې د داعش پیژندل د طالبانو لپاره ستونزمن کار دی. په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه ورکیا هم لري چې د داعش ګواښونه یا ستراتیژي وڅېړي چې د هغې په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي. ولې که موږ چېرته پاملرنه وکړو، که چېرته طالبان واقعا دې ته هوډمن اوسي چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډړو لپاره ځینې چارې ترسره کړي، نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو نه او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي. او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه وغواړو، کوم چېرته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش ګواښونه پرتلکونه، د داعش لپاره اوس دوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلی او د دینه دوی پورا ګټه پورته کړي او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوې وه او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه. وړاندې په خبرونه کې به شنواری صاحب تاسو لطفاً دې سوال ته هم ځواب ووایئ چې د جمهوریت په کلونو کې مخصوصا په وروستیو دوه دریو کلونو کې تر سقوطه پورې د داعش ډلې حملې ډېرې زیاتې شوې وې. ولې دې موضوع ته وروسته راځو؟ اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د داعش ډلې حملې فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي، او که دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي، او هر څوک چې په مخه ورزي حمله پی کوي؟
مننه تاسو ته، جناب شینواری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کهیله. د داعش دغه برید دا وخوده چې داعش اوس هم کولی شي چې کوم اهداف چې دوی وټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي. یعنی دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی او هیڅوک نشي کولی چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. بله خبره دا ده چې خپله داعش سازماندهی د داعش د هغو قوتونو لخوا نه ځای چې هغوی هم د مالي له لحاظه او هم د امکاناتو لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته. او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي، سلفیان، داعشیان یا مثلا طالبان، دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه، مختلف ډلې دي. یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی، غیر د دې نه چې دوی خپله یو بل سره وپېژني. یعنی د بهر نه د دوی بیلول د فکري لحاظه دا آسانه کار نه ده.
او بخې اتمصب فکري لحاظه خو یوه خبره ده، مګر عملا د امنیت په ډګر کې که تاسو ورته وګورئ په وروستیو څو کلونو کې طالبانو ډېر آسانه دی داعشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد یې عملیات وکړل. دا خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بیلول له داعشیانو نه یوه سخته خبره ده، په داسې حال کې چې هغو عملا ثابته کړه چې په ډیرو برخو کې د داعش مرکزونه له منځه وړي دي، او حتی دوی دا ادعا لري چې موږ داعش ډله په افغانستان کې بالکل له منځه وړې ده.
ګوري دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس هم نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وایي، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه 40 کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګوري چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بې معنا دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګوري اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی، که داعش دی، که دغه نورې دي. دوی خپل اهداف، هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي، دوی هغه تعقیبوي. او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیټیک خبره ده. یعنی دا یوازې په اسلامي فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر 80% دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسو وګورئ د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسو وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې. د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې. او هغه هېوادونه چې د دغه توصیې یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسه، یعنی د چین د پاره سرخوږی پیدا کړي دوی. اوس هم چینان په افغانستان کې په پروژو باندې، په تیلو باندې مثلا، په معدنونو باندې، همداسې په نور واړو پروژو باندې دوی سرمایه ګذاري کړی. او دغه رقیب هیوادونه کوم چې اوس د پردې تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري، یعنې داسې حکم نه شي کولای چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسي مسایل دي، هم تیوریکي مسایل دي. خپله داعش د تیوري له حیثه ځینې عربي هیوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي، او هغه هیوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هیوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوي او د هغوی نه غوښتنه وکوي، هغوی تاسو ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد وس، بلکې دوی په هغه استخباراتي مسایلو باندې، په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي، په هغه باندې دوی تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلنج شو چې دوی وایي چې موږ هېڅ امنیت زموږ تر کنټرول لاندې دی. یعنی تاسې ولیدل چې د شهرناو په ګلفونشي کې دوی وکشي کولی چې دغه برید تر سره کېنه، مانا دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نوع غیر مستقیم یو اخطار و، چې یعنې موږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که موږ د بل زاویې نه وګورو، دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب دا کوم چې چینایي وګړی وژل شوی، د دې جنازه طالبانو وکړ، یعنې په دې مانا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې هم احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، د یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لرې نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژې او هغه ترسره شوی. نو دا سل په سلو کې سړی اوس ویلی نه شي، لیکن هغه فرضیې ډېر زیاتې دي په دغه برخه کې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. شینواری صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. د اتمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي، یعنی فقط یو احتمال دی، زه په خبره پوه شولم چې دا کار چین په خپله کړی وي، په دې خاطر چې دا وژل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته، دا مسلمان دی. نو دا امکان څومره شته؟ یو په میلیون کې، یا یو په لس زره کې، یا یو په زرو، یو په سلو، یو په لسو کې شته چې چین دی مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي؟
په خیر وي، زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکله باندې ستاسو د پوښتنې په اکله باندې مشخصا اضافه کړم. ګورې، لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل، دغه استخباراتي لوبې دومره ژوري او دومره محرمې او دومره مخفي چې اټکل درسته دی، د اټکل په کچه به موږ داسې یو اټکل وړاندې کړو یا داسې تحلیل وړاندې کړو. ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسېږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړنه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې ترسره کړي، دا به ستونزمنه وي. ولې د ځینې خوځښتونو لپاره، د ځینې اهدافو لپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو لپاره شک نه شو کولای. په دې چې که موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختللې نړۍ کې، په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې، په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې، په دغه یو پرمختللې پوځونو کې، بیا هم تروستي ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې ترسره کړي. نو دا غو پښتنې دي چې دا په ډېر اکاډمیک او استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي. ولی دا چې د دې زموږ تاسو په اصطلاح سرنخ پیدا کړو یا موږ په دې قناعت وکړو یا یقیني شو دا به ستونزمن یي چې موږ دې ته مطلب ځواب وړاندې کړو. او اتمر صاحب هم دا بحث همداسې څرګند کړ. په ټوله کې تاسو ګورئ دغه د تروریزم په اوسني عصر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روښانه او واحد تعریف نه دی وړاندې شوی. دغه خپل پوښتنې رامنځته کوي. دویم ټکی دغه دی چې په تروریزم کې خو بد تروریستان رنګول دا خپله یوه بل فرصت دی چې تروریستانو ته ورکړي. ولې موږ چې کله په تروریستي کړنو او تحرکاتو باندې څېړنې کوو او کتنه کوو موږ دې پایلې ته رسېږو چې تروریستي ډلې ټولې د ایدیالوژیکي لحاظه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره د کړنې ترسره کوي او د دوی ترمنځ یو ایدیالوژیکي توافق او تفاهم موجود دی. نو د هغې بنسټ دوی ځان لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي او په عیني ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسیون د دوی نه متاثره دي، د دې په خاطر چې د هغوی لنډمهاله ګټې د خطر سره مخامخ نه شي.
کوم سیاسیون ته مو اشاره ده شنواره سه؟
موږ اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسیونو ته اشاره ده.
هغه استخباراتي کړي چې اتمر سه یادونه کوي هغه خي
نه، زمونږ هدف هغه سیاسیون چې په حکومتونو کې په واک کې دي هغوی د خپلو لنډمهاله ګټو دپاره، د خپلو لنډمهاله اهدافو دپاره او د خپلو لنډمهاله لاسته راوړنو دپاره دې ته اړ کېږي چې تروریستانو ته باج ورکړي او فرصت ورکړي تر څو د هغوی د دوی د عملیاتو نه مسؤول وساتل
شي. مخکې تاسو یادونه وکړه شینوارې صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي، او تاسو هتاو وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او وړتیاو کار واخلي. دا عملا څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت یا پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي، د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوغونه مرسته وغواړي، داسې یو کار په دا اوسنیو شرایطو کې ممکن دی؟
په خیر وي صحیح فصل دا پوښتنه تاسو بیا هم تکرار کړه چې زما منظور هلته دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري نو د هغوی لپاره ډېرې کورنۍ ستونزې پرتې دي چې هغه باید حل کړي. که د تروریزم سره او د داعش سره واقعا په مبارزه باندې دو هوډ لري او په دې باندې دوی متقاعد شوي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار دغه ده چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته بحث د مشروعیت رامنځته کېږي، دلته بحث د نظام رامنځته کېږي، دلته بحث د ولس د غوښتنو رامنځته کېږي. ما منظور دا نه و چې یعنی که منظور دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت په دوی کې چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش پراسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کمې نیمګړتیاوې چې دي هغه ډکې کړي. د هغې نه وروسته دا فرصت مسایدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عمل لري په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم ده، هلته مشروعیت د نظام مهم ده. موږ تر اوسه پورې د طالب دپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپلمندي ستونزه ده چې اول خپله دوی باید که چېرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنا لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژۍ یوه برخه ده. په دې چې د تروریستي ایدیالوژۍ د کړنو یوه برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستا دپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعده شي. نو په دې بنسټ باندې منګ داسې وایو چې طالبان واقعا کوم هوډ لري چې کړی دي، کوم هوډ نه چې کړی دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره، نو هغه ته ورمن کې چې تفاهم کیږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثرت دوی راووزي او دوی خپل هم سپین شي، نو په هغه لپاره نور ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي، د هغې نه وروسته د دې امکان او فرصت مساعدېدای شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري د هغې نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تېرو څلور کلو کې څه کم پنځه کلو کې د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولې دي پایلې ته رسېدلي چې طالبان تر اوسه پورې کوم هوډونه چی کړی دي د هغې هوډونو د پلي کېدو دپاره هم کوم هوډ نه لري او د راتلونکي دپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړي چې هغې باندې زموږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کړي او په عین ترتیب باندې متاسفانه او بدبختانه چې کومې کړنو باندې چې دوی اوس ټینګار کوي دا زموږ د هېواد دپاره یوه د یو بلې بدبختۍ او بل ناورین زیږنده کېدای شي.
مننه اتما سپتاس تر ازما خو خغلی شینواری خو دا خبر رات کړه او په مشروط ډول یو ویلې چې ک دغه شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کړي نو کولای شي چې د پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدلې جمهوریت نظام متخصص کارکونکو راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنی د داعش ډلې پرزید مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظر کې ورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي، هلته خلک تګ راتګ کوي، ځي راځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخوانی پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لرئ چې تقریبا ټول قلمرو یې په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوئ چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده بیا هم؟
اصلا خو تصور داسي و چې طالبان کله چې واکمن شول دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبان سره سم پیدا شي د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي، خلک به د دغه حکومت پلوي کوي. لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه نه غواړي او نه ورته محتاج دي، نه مشروعیت د نړیواله نه نه غواړي نه ورته محتاج دي. بلکې که داسې فکر وکړو د بلې زاویې نه، د طالبانو ما داسې فکر نه کوه والله، کې ما داسې فکر کوه چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري. ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره داس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک کې وي څه رقم حکومت داري وکړي. متاسفانه چې دغه هیلې ناهیلې شوې، یعنې هغه امیدونه چې خلکو درلودل ورځ تر بلې دوی تاسې وګورئ خپل تشدد په خلکو باندې ډېروي، هغه د پس زیاتوي. او دلته دی چې صرف هغه وخت دپاره د دوی اطاعت کوي کوم چې دغه فشار په دوی باندې، او دوی په دې خبرې باندې پوهېږي ځکه دوی ورځ تر بلې خپل فشار په خلکو باندې، د دوی په شخصي حریم باندې، د دوی په شخصي کارونو باندې، حتی د دوی کورونو باندې او په نورو شخصي مسایلو باندې دوی واردوي.
د پخوانیو وسلوالو ځواکونو پر غړو هم
یقینا تاسو وګورئ وژل کېږي، د کورنۍ ایستل کېږي. هغه کسان چې د بهر نه بېرته ګرځېدلي دي، تاسو خو مطبوعات کې هستئ، په میاشت کې دوه درې حادثې څلور یا پنځه حادثې همداسې دي.
اما په عین حال کې اکبر صاحب په کابل کې، په افغانستان کې، په ولایتونو کې د پخواني وسلوال پوځ یو شمېر پوځیان، منصبداران، حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته ده اوس هم په افغانستان کې دننه شته.
تاسې خو کرزی سره هم شته ده. کرزی هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی. کرزی خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرزی حکومت او دغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کوه. ولې کرزی ته څه نه وایي؟ ولې دغه نوم ورته څه نه وایي؟ البته دلته خو یا هم همغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطاتو، یعنی زموږ درس ده چې عام خلک، عام ولس، که ټول فوجیان هم دغسې وي لکه چې دا نور دي تاسو چې یاد کړئ جنرال صاحب دي، مشکل نشته. همدغسې ملکي کسان دي.